پولیسو د موټر د تلاشی پر مهال 90 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیانه ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په دوهم ګام کې پولیسو د 30 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 ګرام چرس له خوګیانه ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشه موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرامه تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوي قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوي دي. په فرا ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشه موادو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فرا ولایت د امنیه قومندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې 8 قاچاق کوونکي نیولې دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمن مواد مخدر
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنتې قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فرا ولایت له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه موادو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري ویاند فرهاد بیانی ازادي رادیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشه مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا 4 ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه موادو د قاچاق په تور نیول کیږي او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی چې په کندز کې د نشه مواد ښکاره خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیه قومندانۍ وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه مواد ښکاره خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشه مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نیسنجیدن و اونا رو بر منصه اجرا میگذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سږ کال بیا ډیر کوکنار کرل شوی خو د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
مزارونه مزارونه ګرد را باندې باندې اوري نو برچ موږ تاریخ ونه کړو موږ برچ شو.
په غزنی ولایت کې د معتادینو د درملنې د 50 بسترې روغتون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شئ.
هغه دی بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، د سره به هم مشوره وکړو.
اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړانې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بودیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پلیس مبارزه علی مواد مخدر
سشکال لنشی مواد و سره د مبارزه زنګور پولیسو هغه مکانات په واکه درلودل وکوالې سول چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې 1500000 هکتار مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاک کړي. دا کار لنشی مواد و سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهیر دوام لري
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په ناامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشهیي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشهیي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
چا
چې سشکا کوکنار کرلې دي نو تاریخ یې هم ځینې راټول کړي دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنارو اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا یې دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنارو کښتونه واړوي او یا یې کم کړي نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشهیي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشهیي موادو د کښت تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږکال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږکال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږکال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دي بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جه خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نسته وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ته اوس لږې لرې کې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه لرو.
نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واکې نه لري خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر
کسبګر نور حلال کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول شوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې مسیږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې ته قانع کړي چې تر تریاکو تر ناروا کښت کولو مخکې بدلې معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توسیع شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې مسئله دي.
ژړۍ تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې خپریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې یو رښتون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي، خو د دې محتاجینو د درملنې لپاره یوازې 50 رښتون د محتاجینو درملنه کوي. دا چې دا رښتون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجینو درملنه کوي او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین لیاج لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي موادو امکانات لرو، هم د اوسېدت لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیماتو لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متادینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 13 نلوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق ته کیږي. یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغان ته دوا ورکوو د 10 ورځې لپاره، بیا بیرته دوی راځي هماغه د 15 پورې چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د یوه هفته کې 4 ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د 4 هفته نه وروسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي. تر تعقیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل رضایت د پیوازن په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پورې موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی. په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدابیر غانې لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر استولو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد دواګانې اراز پر رزي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دخته تدوي کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي. دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله دی بستونه، دا بلې دویمه مرحله دی مناسبه. دا د 15 نه تر 15 پورې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادانو لخوانه، مشاورین لخوانه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 نه تر 15 ورځې پورې هم دغه تدابیر ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پورې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو ور سره په هفته کې دی یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دی مونږ ته دلته راځي هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو یعنې تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپله دلته راځي د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره یې مشکل حل کوو که د ټولنې سره یې مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه خو فعالیتونه لرو هم د داخل د شبخانه کې د والیبال ټیم لرو د فوټبال ټیم لرو همداسې داسې نور فعالیتونه هم لرو مثلا د دوی ترمنځ جمنازیم هم کولی شي چې د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تفریح هم ورته لرو مثلا پارم دوی کولی شي چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول
دغه شبخانه چې د عموماً د نارینه لپاره دي هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي نو مونږی کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو بستریز خدمات ورته نه لرو هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی نارینه لپاره نو مونږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي مونږی هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مرپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز مونږ په کابل کې ډیر دي مونږ د لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډیره کمه خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کې مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چلته او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي ځکه چې کچېرې زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډیر زنده ویلګو د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم جوړ شي د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پرې د موږ د صحوی ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی او موږ هم اکثر بعضی خزې مو مرکز ته مروپی کړی دی او بعضی هغه خزې چې غواړي چې د اورپې د کلتور په اساس سره چې دوی هلته لور نشي بیا په کور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی
ډاکټر صاحب ځینې متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی
دغه وضعیت د موږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري د موږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلا ډیره ده بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي نو غزنی ولایت د متدین شپخانی ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شپخانه ته راولي چې دلته بستر شي ځکه په شپخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شپخانه سره دوی اړیکې ونیسي خپل متادین راولي دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې
ډاکټر صاحب ستاسو په شپخانه کې تاسو کې څنګه خبرونه رامنځته شوی چې د یاد متادین په خپل بدنونه په کورونا اخته شوی او یاد سي چې د باندې کوم متادین تازه راغلي یا په کورونا خو تاسو پیښ نه تایید شوی
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی خو کچیرته موږ وو پیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مرپی کوو هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي اول د کورونا علاج وشي بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده د ته یو پاندېمیک ناروغي وي د موږ ته سپټولونه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پور ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چی د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی ځکه هغه په ډیره خطرناکه ناروغۍ اخته سوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغۍ اخته سوی دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فریدجانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راز چې خپل نشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دی، ته د استاد پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم، چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبا نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه. څه موټر خو نه دی چې وزنې ورته نه رسېږي، یو پنځه افغانۍ غواړي. یوه بمبه دې پوره یو کال بس ده.
یار بریاله لالا، توس د پچکاری پر یو بمبم دومره بخیلی که
ها؟ بخیلی نکوم، پچکاری دی ترتا قربان شي، زستا د ګټې خبره کوم.
ولی زه څه سوداګر یم چې ته زما د ګټې خبره کې؟
مطلب مې سوداګري نه ده.
نو مطلب دې څه شی دی؟
ما ویل ناروغه کېږي زوروره.
اوس خو شو نو ډاکټر هم شوي والا.
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغیو اخته یم. ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته دم ځي؟ سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشې چټې خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
ځانو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
راکه، ته ودرېږه چې زه یې ځان ته ولګوم. یاره چې زه خمار یم نو.
د فرید پلاغی و خبره می در تکولا.
خوایا، سنگ خبره دی را تکولا؟
ما ویل اوز خوب فرید پشب خانه که بستری دی، تو ریزی و روز سبه لخیر سر رو و جور کور تراسی.
پو نشم، مطلب دیسه دی؟
مطلب می داده که علک تا با واده و رو کو، واده سر بی پام یو پو بلسی، خوشحال بسی، بیا به دی غم لرل و پودر و تا مخه نکی. سنگ دی خواخه ده؟
خزی بیخی می خواخه ده، ما هم دغا چرت و حاله و.
آقا دای، بشیر زوی میم راغی.
خوشو چه بشیر راغی، لده سر با هم مشوره و کو.
مرکه سلام علیکم.
و علیکم زوی، استره مسی.
خیر بسی، بابا سلام علیکم.
و علیکم سلام، رازا زوی، دل تا پا دغا توشکه که نه.
دغا بالک تا تکیه وکه زوی، استره بایی.
نه مرکه، بالک تا تکیه نکم.
خواه زوی، فرید سنگه و؟
خو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زدی.
شکر خدایا چه زوی می جور سه.
الهی شکر چه جور شو. خواه زوی، هم دا اوز دی مور یو خبر یاده کرده، خوشو چه راغلی.
سنگه خبر بابا؟
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه، اوز با واده ورته وکو.
تاسی خفه کر کرده، خو فرید دو واده نده نو.
ولی دی واده نده؟
ولی سه خبره ده، گلغون ده زوان ده، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر و علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډس؟
هو ایډس.
ایډس بیا څه بلا ده؟
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډس اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډس به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
وم ورکوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.